درنو دوستانو ستړي مشي وخت په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې. زه اجمل اندر ته د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې هر کله وایم. په دې خبرونه کې د خبرونه زیاته برخه د ازادي رادیو مجلې ته ځانګړې شوې چې و کلتوري ادبي او فرهنګي مجله ده. خو مخکې تر هغه خبرونه او ریپورتونه لرو په مختلفو د دې سات خبرونو ته. دا خطر په پلازمینه دوه کې د امریکایي پلاوی او طالب استادو ترمنځ خبري پرون به نتیجې پای ته رسیدلې دي، خو چارواکي وایي چې د شنبه په ورځ به بیرته پایل شي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د دې هیواد د ازادۍ د ورځې په مناسبت وینا کې د امریکا د اردو ستاینه کړې ده، او د امریکا متحده ایالاتونو د جبل طارق په اپنا کې د ایراني کشتۍ نیول یو ښه خبر بللی. بشپړ خبرونه واورئ. په سر کې هم د افغانستان په اړه، د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکایي هیات او طالبانو د استازو ترمنځ خبري پرون بې نتیجې تمامې شوې. په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سویل شاین تیر شپه ازادي راډیو ته وویل چې له امریکایي پلاوي سره به خبري سبا یعنی د شنبه په ورځ بیرته پیل شي. هغه په دې اړه چې د سولې د یو احتمالي تړون په وړاندې کوم خنډونه پاتې دي جزئیات ورنکړل، خو پرون یې ازادي راډیو ته وویل چې دواړه لوري د سولې یوې موافقې ته ډیر نږدې شوي او یوازې ځینې مسلې پاتې دي چې زیات بحث ته اړتیا لري. امریکایي پلاوي چې مشري د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی سلمی خلیلزاد کوي، تر اوسه یې د غروانو خبرو په اړه چې پرون شپږمه ورځ وه هیڅ نه دی ویلي. که د شنبه په ورځ هم د طالبانو استازی او امریکایي پلاوی یو جوړجاړي ته ونه رسیږي، ښایي د دوی ترمنځ خبرې د بلې هغې غونډې په خاطر چې بل سبا به بیا په قطر کې جوړیږي ټکنۍ یا بیخي پای ته ورسیږي. د جرمني او قطر په کوربتوب په دغه دوه ورځنۍ غونډه کې چې د بین الافغاني ډایلوګ نوم ورکړل شوی، د طالبانو استازو او یو شمېر افغان سیاستوالو ته بلنه ورکړل شوې. په کابل کې پر چاودیدونکو موادو بار د یو موټر په نیول کېدو سره په دې ښار کې د یو احتمالي چاودنې مخه نیول شوې. دا خبره د کابل د امنیه قمندان جنرال محمد روشندل ازادي راډیو ته وکړه. نوموړي ویل چې دغه موټر پنجشنبه د کابل په پغمان ولسوالۍ کې کشف او چاودیدونکي مواد شنډ شول.
یو تیز رفتار موټر چې انفجار مواد ځای په ځای شوی وو د پغمان په ولسوالۍ پولیس چک پاینټ په پولیس لاسته راغله او انفجاري مواد یې خنثی شو.
خغل روشندل زیاته کړ چې دا یو کورولا ډوله موټر و چې موټر چلوونکي په تیښته بریالی شوی. دغه په وینا دغه موټر له پغمان ولسوالۍ څخه کابل ته روانو. په چاودیدونکو موادو دغه موټر داسې مهال نیول کېږي چې د تېرې دوشنبه په ورځ کابل یوې زورورې چاودنې او له هغې وروسته د وسلوالې نښتې شاهد و. په ننګرهار کې په زرګونو بې ځایه شوې کورنۍ بیرته اصلي مینو ته ستنېږي. دا خبره د ننګرهار د والي ویاند تاولله خوږیاڼي تېر ماښام ازادۍ راډیو ته وکړه. وایي ویل چې شاوخوا 14,000 کورنۍ چې د امنیتي ګواښونو له امله یې خپل کورونه پرېښي وو، اوس یې په سیمو کې د امنیت د ښه کېدو وروسته بیرته خپلو کورو ته د تګ تابع کړي.
د 14,000 کورنیو لیوالتیا ښودلی چې خپلو سیمو ته ستنې شي. 2015 کورنۍ چې د کوټ، بټي کوټ، شینوارو او ممندرې ولسوالۍ اصلي استوګن و، دوی د ښار او نږدې ولسوالۍ په بېلابېلو سیمو کې د نامنۍ له امله را بې ځای شوي و، دوی خپلو سیمو ته ستنېدل پیل کړل.
د اسلامي دولت ډله یا داعش او وسلوال طالبان دواړه په ننګرهار کې د سپین غره په لمن کې په پرتو ولسوالیو او همدارنګه په یو شمېر نورو سیمو کې فعال دي. افغانستان د خپلې وروستۍ لوبې په بایللو سره د کرکټ له نړیوال جام له سیالیو څخه و. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم وروستۍ لوبه پرون د انګلستان په لیډز ښار کې د ویست انډیز لوبې سره وچی د 23 منډو په توپیر و بایلله. ایران پرون په تهران کې د برتانیا سفیر هزار کړه وغته په جبل طارق ابنا کې د ایران د تیلو لیکدون کې وی کشته ضبطول غیر قانوني وبل. د خبره د ایران دولتي اژانس ارنا د دې هواد د بهرنیو چارو د وزارت د ویاند عباس موسوی له قوله کړي. د برتانیا د بهرنیو چارو وزارت هم تایید کړ چې په تهران کې سفیر هزار شوی. خدای هم ویلي چې هغه به د جبل طارق دغه اقدام څخه د برتانیا پر ملاتړ یو وار بیا ټینګار وکړي. د جبل طارق د ابنا چارواکو پرون د ورځې په پایل کې ویلي وو چې د ایران د تیلو لیږدولو یوه کښتۍ د اروپایي ټولنې له بندیزونو څخه د سرغړونو په ترڅ کې چې سوریې ته د تیلو لیږدولو شک پرې کېده نیولې ده. د امریکا متحده ایالاتو بیا په جبل طارق ابنا کې د ایران د دغه کښتۍ د نیولو هرکلی کړی دی او دا یو ښه خبر بللې. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولتن په خپل ټویټر ویلي امریکا او متحدان به یې د ایران او دمشق ترمنځ د تیلو د ممنوع تجارت مخنیوي ته ادامه ورکړي. ملګری ملتونه وایي چې په وینزویلا کې په تیر یو نیم کال کې د امنیتي عملیاتو په ترڅ کې نږدې 2000 کسان وژل شوي. د ملګرو ملتونو په ریپورت کې خبرداری ورکړل شوی چې ډېر دغه وژنې ادامونو ته ورته دي. په ریپورت کې ویل شوي چې خلک نیول شوي، ویشتل شوي او د جرمونو صحنې په لاس تاسي جوړ شوي چې وښیي دوی له پولیس سره مقاومت کوه. په ریپورت کې د امنیتي ځواکونو لخوا له محاکمو پرته د ترسره شوو وژنو ادعا ډېره ټکان ورکوونکي بلل شوي. ریپورت په وینزویلا کې پر سیاست، ټولنې، مدني ټولنې او اقتصادي کونو دا سختې ری بللې او د وینزویلا له چارواکو یې د سم دستي پای ته رسیدو غوښتنه کړې. د وینزویلا د ولسمشر نیکولاس ماډورو ادارې تر اوسه د دغه ریپورت په اړه رسمي عکس العمل نه دی ښودلی. نوموړی چې په 2013 کال کې واک ته رسېدلی او د تیر کال له جنجالي انتخاباتو وروسته یې په جنوري کې دوهم ځل لپاره د ولسمشر په توګه لوړه کړې، په هیواد کې له پراخو اعتراضونو سره مخ دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دې هیواد د ازادۍ د ورځې په مناسبت په وینا کې د امریکا د اردو ستاینه کړې. منتقدان وایي چې نوموړي د دې بې طرفه مناسبت په سیاسي او نظامي کولو په امریکا کې د څو لسیزو سنتي اصول مات کړي دي. د جولای په 4مه نیټه د ولسمشر وینا د ابراهیم لنکلن له 90 کلن یاد سلی بهر د الوتکو له الوتنې او نظامي رسمي ګزر سره یو ځای وه. د ولسمشر ټرمپ پلویانو بیا نوموړی د امریکا د پوځي ځواک د لمانځلو په خاطر ستایلی دی. یو شمېر اعتراض کوونکو بیا پر ولسمشر ټرمپ له دې کبله انتقاد کاوه چې ځان یې د خپلواکۍ د هغه جشن په مرکز کې ځای کړی چې یووالي ته ځانګړی شوی. د امریکا ډیموکرات ګوند د ولسمشر ټرمپ لخوا د خپلواکۍ د ورځې دا ډول لمانځل انتخاباتي لاریون بللی. هاری ټومن د امریکا وروستی ولسمشر و چې 2 لسیزې مخکې د امریکا د خپلواکۍ د 115مې کلیزې په مناسبت د خلکو یوې غونډې ته وینا کړې وه. او د دې ویر شته چې د تونس په سواحلو کې د یوې کښتۍ د ډوبېدو په پیښه کې شاوخوا 80 تنه کډوال مړه شوي وي. دا خبره د مهاجرت نړیوال سازمان یا IOM یو ویان کړی. هغه ویلي د تونس په سواحلو کې د یوې کښتۍ ټوټې موندل شوي او 4 تنه ژغورل شوي. ژغورل شو ویلي چې یوه کوچنۍ کښتۍ کې 6 کسان سپاره وو چې د ده په وینا د دې ویر شته چې شاوخوا 80 تنه به مړه شوي وي. دا مې په میاشت کې هم د تونس یو ساحلي ښار ته نږدې سوایلو کې د یوې کښتۍ د لوبیدو په پیښه کې لږ تر لږه 70 کسان مړه شوي وو. دا وو خبرونه. دوستانو خبرونه مل ازادۍ راډیو نو واوریدل. لکه مخکې مو چې وویل د خبرونې سیاته برخه د ازادۍ راډیو مجلې ته ځانګړې شوې ده، خو په سر کې څو ریپورټونه راخلو. د قطر کې د کیدونکې بین الافغاني خبرو یو شمېر ګډونوال هیله مندي چې دغه خبرې به د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرو ته لاره هواره کړي. دا خبرې د جرمني او قطر په کوربتوب د راتلونکي اونۍ د یکشنبې او دوشنبې په ورځو په قطر کې کیږي. د افغانستان جمهور ریاستي واربیا ټینګار کړی چې د حکومت استازي به په خبرو کې ګډون ونه کړي. نوریاس نوري په اړه رپورټ لري.
د افغانستان جمهوری ریاست وای د سولې د هر هغې پروسې ملاتړ کوي چې په نتیجه کې د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ مخامخ خبرو ته زمینه برابره شي. دغه څرګندونې د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقي پرون ازادي راډیو ته هغو بین الافغاني خبرو ته چې ټاکل شوې بل سبا د یکشنبې په ورځ په قطر کې پیل شي په اشاره وکړې. ښاغلي صدیقي ټینګار وکړ چې د افغانستان د حکومت استازي به په دې غونډه کې چې 2 ورځې به دوام وکړي ګډون ونه کړي.
هغه کسان چې دعوت شوي هم دي هغوی به د خپل شخصي ظرفیتونو نمایندګي کوي او هغوی د شخصي توګه باندې د هغه آلماني نهاد لخوا دعوت شوي دي. د افغانستان حکومت به ګډون نه لري او موږ به وګورو چې د دې غونډې نتایج به څه وي او څه موارد به هلته مطرح کېږي.
د ولسمشر ویان دغه راز په قطر کې د امریکایي پلاوي او د طالبانو د استازو ترمنځ روانو خبرو په اړه چې پکې د لوی پرمختګ خبرونه ورکول کېږي وویل د افغانستان حکومت د قضیې مهم اړخ دی او همدغه حکومت دی چې د سولې و احتمالي موافقه به عملي کوي. نو د دغو خبرو نتیجه به هله ماسره وي چې طالبان د نړیوالو لخوا زموږ د متحدینو لخوا وهڅول شي تر څو د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرې اترې پیل کړي. په قطر کې د امریکا او طالبانو د استازو ترمنځ د ووم دور خبرو ترڅنګ د دغه بلې غونډې د جوړېدو اعلان څو ورځې مخکې د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني ځانګړي استازي مارکوس پوتسل وکړه. ویل چې د دې غونډې چې جرمني او قطر یې په ګډه جوړوي ګډونوال به په انفرادي توګه پکې برخه اخلي. هغه دا غونډه په افغانستان کې د سولې لپاره او هم د جګړې د ښکېلو اړخونو ترمنځ د اعتماد د رامنځته کولو لپاره مهمه وبلله. تر دې مخکې موسکو د دا ډول دو غونډو کوربه و چې پکې د افغانستان د یو شمېر پېژندل شوو سیاسي څېرو تر څنګ د طالبانو د قطر د دفتر یو شمېر غړو هم ګډون کړی و. تر اوسه د دې کومه نښه نښانه نه ده لیدل شوې چې دغو غونډې دې د سولې د پروسې له پیاوړي کېدو سره مرسته کړې وي. اوس پوښتنه دا ده چې د قطر دا غونډه به له پخوانیو هغو توپیر ولري. د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال مولوي عطاور رحمان سلیم چې ورته په دې خبرو کې د ګډون بلنه ورکړل شوې تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې دی د غونډې ته خوشبین دی.
امیدوار یم چې هلته کې د اعتماد فضا رامنځته شي او هغه لارې وسنجول شي او هغه لارې جوړه شي چې د هغه په نتیجه کې موږ هغه اصلي مذاکراتو ته رسمي مذاکراتو ته موږ رسیږو.
د دې غونډې تنظیموونکو د ګډونوالو د شمیر په اړه څه نه دي ویلي، خو یو شمیر سرچینو ازادي راډیو ته د شاوخوا شپېتو کسانو خبره کړې چې په دې غونډه کې به ګډون کوي. طالبانو هم له خپل لوري په دې غونډه کې د ګډون لپاره تیاری ښودلی دی. دغه غونډه بل سبا داسې مهال پیلېږي چې په دوحه کې د امریکایي پلاوي او طالبانو د استازو ترمنځ خبرې چې پرون شپږمه ورځ وه بې نتیجې پای ته ورسېدي او ټاکل شوي چې د شنبې په ورځ له سره پیل شي. دا خبره د طالبانو د قطر د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین تېره شپه ازادي راډیو ته وکړه. هغه پرون ازادي راډیو ته ویلي وو چې د سولې د یوې موافقې لپاره کار په سلو کې اتیا بشپړ شوی، خو ځینې مسایل زیات بحث ته اړتیا لري.
بل خطر وسنده څرګنده چې په قطر کې به په روانو بین الافغاني خبرو کې کوم کسان ګډون کوي، خو په ټولنیزو او نورو رسنیو کې د یو شمیر سیاستوالو نمونه اخیستل کیږي. د افغانستان د سولې د علي شورا یو شمیر غړو ته هم په دې خبرو کې د ګډون بل نه ورکړل شوی. یو هم د دې شورا مرستیال مولوی عطا رحمان سلیم دی. نوري اس نوري ورڅخه د مرکې په پایل کې د غونډې د اهمیت په اړه د هغه نظر پوښتلی.
اهمیت په دې کې ده چې خلیزاد تیم د هم پړاونه رسو دغه ناشته دایریږي او ډیر ناشته نوري هم وي دغه ناشته رسو دغه غونډه دایریږي او هغه نه علاوه په خاص یو حالاتو کې چې ټول صلح طرف ته لیوال دي او صلح طرف ته علاقه مند دي دغه ناشته دایریږي. اول ځل دی چې طالبان هم پکې لکه رسمي د خود طالبانو د آدرس نه د خپل ذاتی د آدرس نه هغوی هم پکې هغوی هم آمادګي نیول ده چې موږ هم ګډون کوو او د دې خوا هم خلک پکې ګډون کوي. نو زه وایم زما په نظر باندې په همدغه حالاتو کې په همدغه شرایطو کې محض دغه ګډون چې دغه خلق تقریبا درې شپېته یا دوه شپېته کسان کارپوی خلق په صلح باندې بلد خلق هغه کسان چې مخکې په صلح په رابطه باندې هغوی کارونه کړي دي او اوس هم د مختلف د افغانستان د اقشارونه خلقه کې ګډون کوي دغه خپله جوتۍ چې دغه ناشته مهمه ده او د اهمیت وړ دی.
تاسو دغه غونډه ډېره مهمه بولئ، څومره هیله من یاست چې دغه غونډه به د سولې د پروسې له بریالیتوب سره مرسته وکړي؟
امیدوار یم چې د اعتماد هلته کې د اعتماد فضا رامنځته شي او هغه لارې وسنجول شي او هغه لارې جوړه شي چې د هغه په نتیجه کې موږ هغه اصلي مذاکراتو ته موږ رسیږو یا رسمي مذاکراتو ته موږ رسیږو. هغه لارې چارې وسنجو چې موږ ته کومک وکړي د خپل د هدف د رسیدو لپاره. نو زه امیدوارم چې انشاءالله دغه خلق چې راغونډېږي دغه مجموعه چې راغونډېږي نو د یو ورځ کې یا په دوه ورځې خو سړی نه شي کولی چې ټول مسایل مطرح کړي او نتیجې ته ورسیږي او دغه ناسته د نتیجې د رسیدو لپاره هم نه دی، صرف یو مقدمه جوړوي ابتدایي کارونه باندې ابتدایي امور باندې غور کوي چې موږ څنګه کولی شو چې اصلي مذاکراتو ته ورسیږو. نو زه امیدوارم چې انشاءالله دا کار به وشي.
د سولې د عالي شورا مرستیال مولوی عطا رحمان سلیم چې تاسو ورسره د قطر د راتلونکي بین الافغاني ډایلوګ په اړه مرکه اوریده. زموږ غلاسه د رادیو راوري
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
او سمدا چې لویدیزی رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي سفی الله ستانکزی ورته کتنه کوي، ورپسې د ازادي راډیو مجله خبرې کوي.
Stars and Stripes امریکایي ورځپاڼې د افغانستان د سولې په تړاو د امریکا متحده ایالاتونو او طالبانو اوم پړاو خبرو باندې مقاله لیکلې ده. ورځپاڼې لیکلي امریکایي او طالب مرکچیان له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو او له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د طالبانو له لوري د باور وړ تضمین د څرنګوالي په باب د یوې مسودې په ترتیب تود بحث لري. دواړه خواوې ظاهرا له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو د مهالوېش د ټاکلو په اړه اختلاف لري. Stars and Stripes لیکلي متحده ایالاتونه په دې اړه د پریکړې لپاره زیات وخت غواړي.